برخه کې بیا مخکخه خزه ونیس پروگرام اوریدل شي. خو اوس ل اسمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل په جمال مینه کې نن په درو چاودنو کې لشت لږه شپشتنه وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ولسمشر ماڼۍ ویلي، سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې درناوی کوي. په پاکستان کې یوې تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون یو محصل بدنامه کړی وو په عمر قید محکوم کړل. او د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي.
او اوس هم مخکښې ښځې ونیس پروګرام
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو مول مانځم ز فرشته غنی مو د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه امیرمن لزان سره لرو چې اغلی لیلمان ناصری ده. لیلمان ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یو خصوصي مؤسسه مشر ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کې چې کار هم کوي او په خوای هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته بحث وشي دا چې غلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. غلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
غلی ناصری که په دې خبرې وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسې په نوم مسله ری دغه مؤسسه په څه کار کوي او خام په کوم برخو کې کارونه کوي؟
مننه. لومړی خو باید د تاسو د رادیو له لارې ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم چې خپل خبرونه ته مرو غوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید ووایم چې دا یو غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپل چارې مخته بیایي. دموګه اصلي مخاده ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو یا ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په دریو واړو مهمو ادارو کې یعنی د عدلي وزارت لویه څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د هغوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانین وو لوړ کړي دي. همچنان موږ د دغو محترمو ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي تر څو هغوی وکولی سي په خپلو چارو کې تغییر راولي تر څو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې هغوی خلکو ته وړاندې کوي ډېر زیات د خلکو په منځ کې شکایت موجود ده. خلک ناراضه دي نو دې لپاره له دې ادارو سره مرسته کېږي تر څو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدماتو وړاندې کول وي په هغو مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولی سي چې د دې اصلاحاتو له لارې بهتر خدمات ترلاسه.
اغلی ناصری، څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړي؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړي چې دغه کار مو مخته یوسي؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه یا ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه دا و چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندرد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندرد چې بهرانیانو دلته کار کوو. تاسو ته معلومه وه چې په 2014 کال کې د افغانستان نه زیاتر قواوې نړیوالې قواوې نظامي قواوې ووتې پلان دا هم ده چې څوک له روسته به د افغانستان سره دغه نور مرستي غیر له نظامي نه چې کیږي نور مرستي به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بل اخره ووزي باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندرد کار وکړي په افغاني سطحه د افغانانو له لارې ولې خارجي ستاندرد باندې باید کار وکړي. موږ مؤسسه جوړه کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلوده یعنی د عدلي او قضایي برخې سره د مرستو په اړه باندې چون د ما خپل شخصي تجربه هم له کلونو رئیس عدلي او قضایي برخې سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو له لارې همدې لپاره موږ غوښتل چې د مؤسسه ایجاد کړو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو او فکر کوم چې
ناصری بیا ستاسو خبرو ته راش مهرباني وکړئ حاجي صاحب تاسو کوم ځخه
دا سلامونه وړاندې کوم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاره کې درته ما
مهرباني وکړئ
نو د ما خپل د سیوا زکه دغه باندې جوګانې دا به مو سي سي نه دغه اتره حکومت بنسټ شي دا نو ته جوګان دمه ګټه به زم به خورته دغه ستر رسول دې
ډیره مننه تاسو ته ژوندی وي
مننه کوم حاجی صاحب کریم لزابل نه او خپل سلامونه احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې شوې دي لکلونو رئیس او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولی یا به تاوان رسولی. موږ په هر برخه کې منفي او مثبت اړخونه لرو او دا موږ تاسو ته ټولو ته روښانه ده. موږ داسې مؤسسې رښتیا هم لرو چې یا داسې مؤسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیاتو چې نړیوالو بل افغانستان سره د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالی مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چاته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه له خپل طرف نه وضاحت ورکړم هغه دا ده چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې او له دوی سره مرسته کوي تر څو بهتر وکولای شي چې له نورو خلکو سره مرسته کی. موږ چې هغه خپل وجدانی او ایمانی وظیفه وا هغه مو تر سره کړی او تر سره کوي او تر ډیره هدف مو خپل د خپل کارونو لاره یا د خپل زده کړو لاره د خپل تجربو لاره د دې محترم ادارو سره مرستي کړی دي او د هغه بخښونه یا هغه برخه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي د هغه نتیجه مو ته همیشه مثبت و.
بله اغلی ناصری دلته یو پوښتنه را پیدا کیږي کوم مؤسسه چې جديږي او په اساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي ورسته دا اهداف ولې ضعیف کیږي او دوی نشي کولای چې حق ته ورسیږي بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټول هغه مؤسسه یا انجوګان چې کار کوي هغه د خلکو په ګټه کار نه کوي.
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا سي د نورو کسانو په اړه هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپل NGO یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې څه ده. لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري د همدې لپاره منفي نظریات منځته راځي. مثلا د زکه د غیر دولتي ادارې په هکله تاسو ووایم چې غیر دولتي مؤسسه په یو اداره کې د یوې برخې سره د یو لاندې مودې لپاره کار کوي ولی خلک په دې موضوعاتو باندې خبر نه وي. خلک فکر کوي چې او له بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتی ادارې په یو زمان کې جوړ شوې او په مختلفو مواردو کې تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره او هغه ضرب المثل د چې وایي د وچو سره لمده هم سوځي. نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وې چې هغه اوس موجود هم نه دي. ولی دا باعث و چې یو منفي نظر ایجاد شي د خلکو په اړه. ولی خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکر ونه کړي، لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري او فکر کوم چې ټولې مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي.
له زابل یو اوریدونکی په لیکل رو، مهرباني.
السلام
علیکم. مهرباني، څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړي کني بلې؟
د شاجوی څخه.
د شاجوی څخه، مهرباني.
له محترم میلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې دوی خپلې زده کړې تر کومه کچه پورې کړې دي؟ اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي، کړې دي که نه دي کړې؟ او بله پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې دا د دې په بنسټ یا په دې خاص زنانه کار کوي او که نور نارینه هم ورسره دي؟ نو دا دوې پوښتنې وې که جواب راکړې زه به له دې څخه ډېر مننه.
سید ډیر مننه ژوندۍ اوسئ.
محترم وروره، له پوښتنې نه دې مننه. ما خپلې زده کړې د لیسانس تر کچې کړې دي او په اداري برخه کې، یعنی ملکي اداري برخه کې مې زده کړې کړې دي. او اسلامي زده کړې خو د موږ تاسې غدې درسي نصاب برخه ده. موږ تاسې مکتب او پوهنتون په درسي نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي. له بل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسې په یو مسلمانه کورنۍ کې زیږېدلی یم او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید ترلاسه کړي مې وای هغه مې ترلاسه کړي دي. او په دې اړه چې له ما سره زما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا ښځینه کار کوي، دواړه کار کوي وروره، هم نارینه او هم ښځینه کار کوي. او د موږ د مؤسسې د کار او د زحمت او د هلې ځلې چې کوي موخه هم همدا ده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، چې په هغه کې هم ښځې شامل دي او هم نارینه شامل دي. فکر کوم چې د موږ د کار نه چون ښځې مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري، که تاسو ته معلومات وي یا تاسو چیرته لوستي وي او اوریدلی وي، ښځې د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي، حتی له نیم نه ډېر، 55% نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي. نو ښځې په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري، هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، هم د ژوند حق لري. نو دې لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه وخته بیایو.
یو ټکی ته مو مخکې هم اشاره وکړه غلی نصری، چې خلک کافي معلومات نه لري او تاسو سره هم ښځې په دې مؤسسه کې کار کوي، که په دې اړه ووایي کله چې د قوانینو په اړه ښځې سم معلومات ونه لري دای په ژوند څومره اغیزه کوي چې تاسو اوس د همدې لپاره کار هم کوي؟
معلومات نه درلودل په هر حصه د ځوان کې فکر کوم چې لویه ستونزه ده، یوازې د ښځو لپاره نه، د نارینهو لپاره، د ټولې ټولنې د افرادو لپاره. او تاسو په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلې ده په کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده. نو کله چې موږ تاسو د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو، یا په داسې حالات سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو، نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل. معلومات نه درلودل دا یوه لویه ستونزه ده. ښځو ته مخصوصا زیاتر معلومات د دوی د حقوقو په اړه ډېر زیات ضرورت شته چې باید ولري. عموما په لري پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جماعتونو، له ملا صاحبانو نه، ملا امامانو نه ترلاسه کوي. نو فکر کوم چې دا یو لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج او اوقاف د وزارت او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده چې هغوی خلکو ته په لازم حد او څومره چې ضرورت وي خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي او مختلفو مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړي.
غلی نصری، تاسو وویل چې د عدلیه وزارت سترې محکمې او لوی څارنوالۍ سره په ګډه کار کوي، دغه کار مو څنګه دی؟ تاسو آیا د هغوی کارکوونکي راټولوي، هغوی ته د قانون په اړه پوهنه ورکوي که نه؟ کومه خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخته وړي او دغه کار څه دی؟
بلکل مختلف موارد دي. مثلا په ځینو مواردو کې چې ضروري وي، البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي، دغه ادارې سره پس لدې چې تفاهم وسی په ابتدا کې د هغوی سره خبرې کېږي، د هر اداره چې وي د هغوی سره خبرې کېږي چې په کوم برخو کې مرستې ته ضرورت لري، وروسته په هماغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاینوي. بیا موږ د هغې ادارې سره په تفاهم کې د هغو مسایلو په اړه چې هغوی موږ ته وایي چې په دې اړه راسره مرسته وکړي، موږ ورسره مرستې کوو. مثلا که هغوی ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کړو او بیا هغه پروګرامونه عملي کړو، موږ په هماغه برخه کې ورته مرسته کوو. که هغوی فرض کړم وغواړي چې خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کړي، د هغې لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې ورسره مرسته کوو، او که وغواړي چې د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتر کمبود په کومه برخه کې ده، بیا هغوی موږ ته پیشنهاد کوي چې تاسې د موږ د ادارې یوه عمومي ارزیابي وکړئ. کله چې موږ هغه ارزیابي کوو، د ارزیابي په نتیجه کې چې یوه میاشت، دوه میاشتې یا درې میاشتې دربار نیسي، بیا موږ په ښه توګه کولای سو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هر وزارت خانه یې په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري او څنګه بیا موږ سره کولای سو چې مرستې وکړو.
تر کله به او دا کار ترسره کوي؟ آیا داسې دوامداره کار دی که نه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خو دوامداره کار ده، چون زه دما زده کړې خو په اداره په برخه کې، اداري عامه په برخه کې دي، مګر د دما مؤسسه چې ده بیا په عدلي او قضایي برخه کې کار کوي. دما مسؤلیت رهبری ده د دې مؤسسې، د دې کارونو د پرمختګ او د مؤسسې د کارونو د ورځنۍ پرمخ بیولو مسؤلیت دما ده، د رهبری مسؤلیت دما ده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې، ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه سې کسان لرو چې هغه په دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافی دانش لري، په لوړې زده کړې لري، او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مخته بیایي. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبری کوي، یو څوک برنامه مخته بیایي د ټول مسایل. مخکې د څه په دې د افغانستان د عدالت مؤسسه کار پیل کړم او دلته خپل مسؤلیت واخلم او مخته لاړم. ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې په افغانستان کې کار کوي، په دې ادارو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په دې ساحو پورې اړوند کارونه وو. مثلا د جندر په برخه کې، یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قواو په برخه کې مې کار کړی. تاسو ته معلومه ده چې هر اداره له ځانه یو جدا دیپارتمنت یا ریاست یا برخه لري چې د هغې لارې نه استخدام کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی او تقریبا څلور یا پنځه کاله تجربه په دې برخه کې لرم. ولې دا کار چې زه اوس کوم، زه فکر کوم دا ادامه لري. شاید د ما مؤسسه یا د ما انجیو به مختلفو برخو کې کار وکړي، مګر تر څو چې موږ کولی سو ادامه ورکړو خپلو کارو ته، انشاءالله ادامه به ورکړو.
کله چې ولایتو ته سفرونه لري، د خلکو برخورد ته سره څنګه، د خلکو چلند
دوه مختلف ابعاد دي، دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه وخیمه دی. زکه په کابل که همیم لده سه شعنو سره مخامخ کیگم، او که ولایتو تا سفر کوم هم سره مخامخ
کیگم.
یو خو داده چه بدبختانه په افغانستان که، او شاید دای و نړیواله موضوعی، نه یوازه د افغانستان موضوعی، په نورو هیوادو که باشد تر دغه هده حلوی چه التنو اوس بیا حقوق مساوی دی، ولی دغه ذهنیتی تفاوت یا د افکار و تفاوت چې د نارینه او د ښځینه او په منځ کې موجود ده، دا نو بیا په نړیواله سطحه باندې یو شان ده. تاسې که په د نړۍ په نورو هیوادونو کې وګورئ، د ښځو تعداد به د رهبري په سطحه کم ووینئ، هغومره چې د نارینه و تعداد ده. یا په نړیواله سطحه هم که تاسې وګورئ، په ادارو کې د ښځو ونډې ته په کمه سترګه کتل کېږي، د هغوی استعدادونو ته، صلاحیتونو ته په کمه سترګه کتل کېږي. یعنې دا بالکل نړیواله موضوع ده. افغانستان کې هم همغه حالت ده. دا مې یو حالت درته تشریح کړ. بل حالت دا ده چې افغانستان سره له دې چې له جنګه د تېرېدو په حال کې ټولنه ده، سره له دې چې ډېر زیات ښځې د خپلو حقوقونه بې برخې دي، سره له دې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده، ولې له دې سره سره تاسې یو شی وینئ، او هغه یو احترام ده، هغه موجود ده. او هغه تاسې که هر چېرته ځئ، یوه خځه ته د احترام کیږي چې زه هغه همیشه وینم احساسومه. مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم وسي. کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم او یو پوسټه موږ ته تلاشي لپاره درایي، هغه عسکر وي که سایمنسبي که هر څوک وي، حتی د ما موټر نه تلاشي کوي په دې نوم چې دلته یوه ښځه ناسته ده. دا همیشه زه په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله کله حیران سم چې زه دې ته د احترام په نظر وګورم او که د توهین په نظر ورته وګورم. د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یوه ښځه او دومره په اعتبار لري ځکه یوه ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي. مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتي چارو کې زه فکر کوم چې که موږ هغه موضوع په نظر کې ونیسو نو باید ټولو ته مساوي سترګه باندې وکتل سي. نو ځکه وایم چې په افغانستان کې د دوو حالاتو نه زه تیریږم، هم په عین زمان کې احترام وینم، هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټولې نورې ښځې ترینه برخمنې کیږي، یعنی یو نوع تاوتریخوالی، یو نوع تعصب، د هغه سره هم مخامخ کیږم.
نظر ستاسي خبرو ته ستاسي له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسي په اداره کې نور وړ کسان مخته وړي، کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي؟
ستونزې هم خاصه او ولې مهمه دا ده چې تاسو د یو رهبر په حیث، د یو لیډر په حیث، د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخته بیایي، باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولرئ له ځان سره تر څو کولی سي هغه ستونزې حل کړي. چون د ما مسؤلیت هم همدا ده چې زه ستونزې حل کړم. د دې لپاره له مختلفو مواردو نه استفاده کیږي. زه همیشه له هغو مواردو نه کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله چې وکولی سم ستونزې بدون له کوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې ورسره مخ سم یا منځ ته راسي هغه حل کړم. او زه کوشش هم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم، د هغوی ستونزې هم حل کړم، د ما ستونزې هم حل سي. ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسو په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ، خپلو ستونزو ته نه ګورئ، کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل
کړئ. یو اوریدونکی به راواخلو. مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني
سردار ولی ننګ ما د خاص کونه.
مهرباني وکړئ ننګ صاحب.
مینوانه ما دا پوښتنه ده که چېرته د طالبان سره سوله وشي نو تاسو سره کومې اندېښنې موجودې چې دا کوم پرمختګونه چې ښځو کړي دي، دا کومه ازادي چې ترلاسه راوړې ده، دا کومې ښځې چې په نظام کې اوس موجودې دي، نو دې سره به موجودې او تاسو سره څنګه اندېښنې موجودې ده چې
دا خپل پروګرام څنګه مخته دی؟ بله، ډیره مننه. مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پوښتنې سره شو، ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسو تعریف څه دی؟
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس او غوی موجودیت ته احترام داز ما تعریف ده د خزو د لستراوړنه لپاره. د دې محترم ورور په د پښتنې په جواب کې باید وایم سردار ولی ننګ صاحب، مننه لدې چې زنګ دې راوایې او د خبرونې ته غوږی له خاص کونر نه. تشویشونه سته د افغانستان د وګړې په حیث. زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم، نو یوازې زه نه یم چې تشویش لرم، تاسې هم لرئ. که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو، مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي، چې د طالبان براسي بیا به هغه وخت وي لکه څو کاله مخکې چې و، او دومره زیات تفاوت به نه وي، خو نهایت به د موږ محترم ورونه ګیرې پرېږدي، لونګۍ به په سره وي او نور به خاص تفاوت نه وي، مګر اساسي ستونزه به ښځو ته وي. زه فکر کوم له دې موضوع باید نور موږ راوځو. افغانستان د اوسنۍ نننۍ ورځې ته چې رسېدلی پس له اتلسو کالو فکر کوم چې د پرمختګونه چې مو کړي دي، نه نارینه باید د قربان کي، نه یې ښځینه باید قربان کي. موږ ټول باید یو لاس، د افغانستان ټول خلک باید یو لاس ودرېږي، او د طالبانو نه هم دا وغواړي چې نور نو هغه وخت نه ده موږ شاته تګ نه کوو، موږ شاته تګ نه غواړو، نړۍ مخته ځي، موږ هم غواړو مخته ورسره لاړ شو. مګر یو موضوع ته موږ تاسې ټول باید پام وکړو، طالبان راځي، طالبان د حکومت جوړولو لپاره د یو حکومت په حیث نه راځي. طالبان به چې راځي د دې ټولنې د یو جز په حیث به راځي، او لکه زه او ته چې په دې ټولنه کې ژوند کوو، کار کوو، زحمت باسو، تحصیل مو کړی او غواړو پرمختګ وکړو، هغوی به هم د دې برخې نه برخمن کیږي او د خلکو سره به ګام په ګام مخته ځي. مګر که د حکومت په حیث هم راسي، فکر کوم دا یو تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده، نه زه ورته جواب لرم، نه تاسې ورته جواب لرئ، نه بل څوک ورته جواب لري، زیات چانسز د دې نشته چې طالبان د یو حکومت په حیث راسي او بیا هغه حالت راولي. اگر چې دوی خپله هم دا خبره کوي چې اوس موږ پوه سوي یو، اوس هغسې حالت به نه وي، ولې په مجموع کې دا وخت د شاته تګ وخت نه ده، دا وخت د پرمختګ وخت ده. که موږ غواړو چې د سیالانو سره سیال سو، نو باید شاته لاړ نه سو، هغه که د طالبانو د زمامداري لاندې وي او هغه که د بل هر چا د زمامداري لاندې.
آغلی ناصری، ستاسو مؤسسه د چا لخوا سپانسر شوي هم یا دونران شته چې تاسو سره په مالي برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه د داسې یوه مؤسسې مخته وړل په شخصي پیسو د ډیرو کسانو لپاره سخت تمامي.
د دې د غیر دولتي ان جی او په حیث باندې یا د یوې مؤسسې په حیث باندې، زما مؤسسه هم په هیڅ وخت کې به ونه توانیږي چې بدون د مرستو خپل کار مخته بوزي. نو یقینا چې په افغانستان کې لکه نورې ټولې مؤسسې چې د ډونرانو له لارې نه مالي مرستې ترلاسه کوي، زما مؤسسه هم ترلاسه کوي له مختلفو ډونرانو نه. البته په نور نړۍ کې دولتونه هم حکومتونه هم مرستې کوي، مګر په افغانستان کې چون د موږ حکومت ستونزې ډېرې دي، نسي کولای چې په دې برخه کې مالي مرستې وکړي. د لپاره یوازې نړیوال په دې برخه کې مرسته کوي. مګر کله چې موږ د نړیوالو نه هم هغه مالي مرستې ترلاسه کوو، هغه هم واضح ده د یو پلان په اساس وي، د یو برنامه په اساس وي، په یو حد کې معین وي. د هغې لپاره موږ نه تنها د قانون په اساس، نه تنها باید اقتصاد وزارت ته راپور ورکو، بلکې خپل ډونر ته هم ورکو چې موږ ته څه د پیسې راکړي، چیرته مصرف کړي، څومره مصرف کړي، په کومو مواردو څومره مصرف کړي. ډېر زیاتو مواردو کې داسې هم کیږي، هغه ساختار د مالی مرستو د ورکولو داسې وي چې موږ ته ویل کیږي چې تاسې به د درویو میاستو لپاره، فرض مثال، ځینې کارونه چې په پلان کې په توافق سوی، هغه کارونه به ترسره کوئ، او کله چې ترسره کړل، نتیجه مو ترلاسه کړه، بیا به موږ تاسې ته پیسې درکوو. یعنی مختلفو انواعو کې یا مختلفو طریقو باندې موږ کارونه مخته ځي. په هیڅ هیواد کې یو حکومت، یو دولت په یوازې توګه نسي کولای چې ټول خدمات خلکو ته وړاندې کی. حتما د خصوصي سکتور مرستې ته اړتیا لري، حتما د غیر دولتي ادارو مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې خو بيخي ډېر لري، ولی یو څه شي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کم بود ده، او فکر کوم چې د غیر دولتي مؤسسات باید ډېر ورته توجه وکړي، هغه د هغه ظرفیت درلودل دي چې بیا دولت وتوانیږي چې یا مؤسسه وتوانیږي چې دولت په دې قانع کړي چې په دې برخه کې ته ستونزې لرې او زه لازم امکانات لرم، زه کولی سم له تاسو سره په دې اړه مرسته وکم. مثلا زه به تاسو ته په خاصه توګه د حقوقي مرستو په اړه ووایم. د اوس د افغانستان د عدالت مؤسسه د عدلي وزارت سره د حقوقي مساعدتونو د عمومي ریاست سره مرستې کوي. په افغانستان کې موږ له 1,150 تنو پورې حقوقي مرسته کوونکي د دولت په تشکیل کې لرو، د همدې خاص ریاست په تشکیل کې لرو. نو تاسو فکر وکړئ، د افغانستان نفوس که 2,000,000 ونیسو، 1,150 ورته تقریبا په هیڅ کې راځي، 1,100 کس حقوقي مساعدین تقریبا په هیڅ کې دي. یعنی په بعضې ولایتو کې موږ حتی یو نفر لرو، یو نفر. نو که دا NGO-ګانې نه وای، یا د مؤسسې نه وای، یا د نړیوالو مرستې نه وای، فکر کوم چې دغه حقوقي مرستې به بیخي په نه حسابېدې. ولې دوی NGO-ګانې وکولی شول چې له دوی سره مرستې وکړي، هلته حقوقي مرستې ورکړي خلک چې ضرورت ورته لري. فکر کوم چې چې په دې مواردو کې یقینا مؤسسات کولای شي له دولت سره ډیر امید واقع شي.
ډیره زیاته مننه اغلی ناصری چې موږ بلنه مو ومنله. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم واوري او په راتلونکي کې هم موږ سره پاتې شي. نورې تکړه ښځې به هم له ځان سره ولرو.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خبرونه واوري. نوی کال د ازادي راډیو له خبرونو سره پیل کړئ.